مشال لړیو د وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی زم ستاسو کوربه اسرا لمومن په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د خیزه غونډه د پاکستان چین اقتصادي کاریډور د مومندو د سپو تحصیل د زنو مشرانو غوښتنې او په وروستۍ نیمایي کې د نړۍ رنګونه اونیزه خپرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې ورځو فرخنده ست ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دنبه د خبرونو سرټی کې د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د مومندو د ساپو تحصیل ځای مشران وایي د دوی په سیمه کې د خانقاه له غره نه د مارګلو وسکلو کار وکړل شي او روس وایي دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې دی پر خپلو ټولنیزو رسنیو سیاسي اشتهارات نه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو پیلېږي. تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د دغه غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. د بیان تر مخه په دغه خبرو کې به د سیمې پر امنیت، افغانستان د سولې پر عمل، د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی به د خپل وفد مشري کوي. د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانیستلو حکومتي تجویز رد کړې ده. په پارلمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی دی. تیر ماښام د پارلماني کمیټې یو غړي او په قومي اسمبلی کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دوراني ول دوی د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت کوي.
آلریډي مونږ پارلماني کمیټي شته دلته او مختلف منیسټریان هم دي لګیا دي. نو مونږ ټولو کوشن کوو که دا کمیټي تاسو جوړه کړئ او یو چیرمین د دې هیډ وي چې پکې خود څلور صوبې نمائندګي ده. دا به څنګه چې یو چیرمین به فیصله کوي چې نوې لوکیشن کې د کارو کې هلته.
بلخوا د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند اغړې ارباب شیرلی مشال لډیو ته ویلي چې کمیټې د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د پرانیستلو حکومتي وړاندیز نه دی رد کړی او زیاتوي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ځینې منصوبې پوره شوې دي او پر ځینو کار روان دي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر وخت مومندو د ساپو تحصیل ځینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مومندو د خانقاه د غره نه د ماربلو راویستلو کار ودرول شي او د سیمې د ټولو مشرانو په خوښه دي د ماربلو راویستلو کار ترسره شي. د خبري غونډې وروسته یو ځایي مشر ملک سید روز مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو ټیکا د دوی د ټول کام په خوښه نه ده ورکړل شوی او که ونه درول شوه نو احتجاج به پیلوي.
که زمنګ مطالبه و نه منلی شوله نو موږ به په ګڼ جولس کې دل ترازو د دې ځای نه بزو په اسلام آباد کې که بیم کار بند نشلو نو موږ به غرته خیجو او موږ به ځانونه په دې باندې قربانی به ورکو. ماشومان به راسي، زنانه به راسي.
د نوراندې د غسیمې زین نور مشانو ویلی و چې د ماربلو د راويستلو کار د قانون مطابق ترسره کیږي او ټیکادار یې سرکاري اجازهتنامه هم لري خو پرون د سیمې مشانو ویل دغه ټیکا په غیر قانوني توګه ورکل شوی دی او دوی مخالفت کوي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د شنبه پښپا د لوګر د مرکز اړوند د بیتک په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال بچل شوې دي. نن د افغانستان د لوګر ولایت سلورمې لیوا د رسنیز دفتر څخه مشال رادیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې له وسلوالو پرته بل شاته زیان نه دی اوخته. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د نړیوالو ځواکونو په همدې سیمه کې د خامو چرسو ډک درې ګاډي هم تر برید لاندې راوستي او لمنځه یې وړي دي. تروسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته سنې دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د سلورو ورونو د وژل کېدو د قضیې د څېړلو په تړاو له کابل نه د جمعې په ورځ یو پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی دی. ښاغلي میاخیل تېره شپه مشال رډیو ته وویل چې د لوی سارنوالۍ د مرستیال جنرال شمس احمدزي په مشرۍ دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په سلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو د چار شنبې د شپې په عملیاتو کې سلور ورونه وژل د وجل شوو ځوانانو کورنۍ وایي زامن یې بې ګناه وجل شوي دي او له حکومت یې په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د یادې پیښې په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزي هم ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې ده چې د هغه لخوا هم ومنل شوه. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکزی پلاوی تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر لیکلی چې دوی د جمعې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې خېوي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي وی په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. روس وای دوی د فیسبوک او ګوګل نه وختنه کړی دا چې په دغه هیواد کې د قانون تر مخه پر خپلو ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په روس کې د ځایي انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د روس د سرکاري مواصلاتو منتظم روسکم ناد زور تیره ورځ ویلي دغو کمپنیانو ته په یو لیږل شوي خط کې ویلي چې په دغه دوران د سیاسي اشتهارات خپرول بند کړي. په روس کې د سپتمبر په 8 نیټه مقامي انتخابات ترسره کیږي او د انتخاباتو یوه ورځ وړاندې او په دغه ورځ په د هیڅ سیاسي مزاحمت اجازت نه ورکول کیږي. روسی چارواکو په یو بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د سیاسي اشتهاراتو خپرېدل به د روس په داخلي معاملاتو کې مداخلت او په جمهوري انتخاباتو کې خنډ ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی عبدالقادر وفات شوی دی. د هغه زوم کامران اکمل رسنیو ته ویلي چې عبدالقادر تیره ورځ د زړه د حرکت بندېدو له وجې مړ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي، د کرکټ نړۍ یو شمېر لوبغاړو، د کرکټ نړیوالې شورا په ټویټر په خپلو پیغامونو کې د عبدالقادر پر مړینې خفګان ښودلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال د سراج صحیر نور.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غسل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپیه 50 پیسې او په 1.90 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه 50 پیسې او په 1.20 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه 40 پیسې او په 2.60 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه 10 پیسې او په 1.60 روپیه 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو، ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 26، ژوب کې 26 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین د رخیزه غونډه کیږي. په خبر کې د کاریډور فرند مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي کاریډور په ډیرو منصوبو کار د ځنډ ښکار شوی.
نو چین خو به وسم غواړي چې دا وشي، خو د چین په خپله اوس پاکستان اعتبار کم شوی دی.
د مومند سابو تحصیل ځینو مشرانو له حکومت غوښتي چې له غره د ماربلو راویستو کار دی ودرول شي، ګینې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
مونږ ته ظلم کیږي، مونږ ته څلور مذهبه ناروا کیږي. دا لیز ختم شي، لیز دې داسې وشي چې قام نه او غواړي قام یې تپوس کړي.
خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د پښتونخوا شاوخوا 2.5 زره لرغوني آثار خپلې صوبې ته راوړي.
1100 ابجکټ کم دي هغه په کراچۍ کې پاتې نه شي. تاسو دا ویل چې په کلمې کې مو د پنجاب کې دا کې 50% زیات ابجکټ کې خبر پښتونخوا دي.
او په سوات سیدو شریف کې د خبر پښتونخوا په کچ د فوټبال ټورنمنت فاینل میچ د سوات او صوبې ترمنځ برابر شو، خو د میلمستیا په توګه ټرافي صوبې ته ورکړل شوه.
زمونږ پاکستان کې هر ځای ټورنمنټ کړی دی، هر ځای کې مونږ میچونه کړي دي. اوس څنګه سواد دا مینا د سواد دا کراؤډ دی، نو دی بالکل مونږ له زمونږ جذبات زمونږ فوټبال مینګ کې نور اجاګر کو.
ماشاء الله ډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د رخیزه غونډه کیږي د بانو چارو وزیرانو په کچه دا غونډه چې مشري د پاکستان بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي د غرمې دوه بجې به پیلېږي د پاکستان د بانو چارو وزارت د ستمبر په شپږمه په یو بیان کې ویلي وو چې د غونډې ایجنډا د درې وڼو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي اړیکو د سولې بهیر امنیتي همکاري د ترګریز جنگ پرمختیایي همکاري او پر رابطو راڅرخي د دې فورم لومړی غونډه په 2010 کال په بیجنګ کې دوهمه په 2013 کال په کابل او درېمه یې داده په اسلام آباد کېږي پر دې اړه مو لږ شپه مخکې په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې شوې راځي چې بیا ورته وکړو
د پاکستان خارجه وزارت دا دغه غونډې په اړه باندې دا ویلي دي چې د دې بنیادی چې کومه فوکس به وي د دې مهم چې کوم موضوع به وي نو هغه د درې واړو هیوادونو ترمنځ کوم سیاسي اړیکې دي تعلقات دي دا وی سره سره چې کوم د افغانستان د امن هغه عمل دی هغه او بیا په سکیورټي امنیتي لارو چارو کې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ همکاري او تعاون دا د دې او بیا خصوصي توګه چې کوم هغه یو وصل کول دي ملکونه یو بل سره تړل دي نږدې کول دي او اقتصادي تعلقات دا د دې موضوعات یو کله چې دا په 2010 کې د پاکستان چین افغانستان چې کوم دا درې اړخیزه فورم جوړ شوی وو نو تاسو ته یادیږي چې په کابل کې یو لوی 14 شوی وو د ټراک او د هغه سره وروسته بیا د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر زیات خراب شوی وو چین خارجه وزیر هغه وخت کابل تم سفر کړو به اسلام آباد تم کړو او دا درې اړخیزه ګروپ هغه وخت جوړ شوی وو چې دا درې مغونډه ده یو اولنې په بیجنګ کې شوی وو بیا په کابل کې شوی وو او دا په اسلام آباد کې اوس کیږي دی بنیادی مقصد د اقتصادي تعاون هم دی لیکن چې کوم د خارجه وزارت د پاکستان د بیانیې جاری شوی ده نو په هغه کې د امن د افغانستان د هغه ذکر هم شوی دی او د چین یو رول په سوله کې شته او د پاکستان هم د حکومت لکې چې نو د سولې د عمل چې اوس ډېر یو اهم پړاو کې داخل شوی دی دا به هم د دې موضوع وینم غونډه ده د چین خارجه وزیر وانګي برازي او د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی به هم په دې ګډون کوي او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د دې غونډې مشري کوي
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د رخیزه غونډه جوړیږي
دا مشال ریډیو دا
د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز رد کړي د اپوزیشن غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځان ښکار شوي بلخوا حکومتي چارواکي دغه تور نه ردوي تفصیل له شاهین بونیر اورو
د چین پاکستان اقتصادي رهداري پاړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزيشن غړي وایي چې حکومت د سی پیک اتارټي په نوم یو نوې اداره پرانستل غواړي چې د ملک په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته هیڅ ضرورت نشته بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني کمیټې غړي او په قومي سمله کې د بنو استاذي زاهد اکرم خان دوراني وویل چې د سپتمبر په څلورمه نیټه د پلاننګ سکتر د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز وړاندې کړ چې ډیرو غړو یې مخالفت وکړ نوموړي زیاته کړه
دا پرون میټینګ وو د سی پیک پارلماني کمیټې کې چې هغه کې ایم ان ایزم دی او سېنټرزم دی هغه کې دا د پلاننګ والا چې کوم وکړي دی هغه دا راوړیو خو د یو اورډیننس پر سکل کې ما کوشن کوو چې دا ممبران چې کوم دی دا به د صوبې نمائندګي کوي که دا به څنګه وي نو هغې سره خو نه داسې جواب و چې مونږ خو یا لګیا یو داسې دغه نوم یې هغه جوړ کړی دی آلریډي مونږ پارلماني کمیټي هم شته دلته او مختلفې منسټریانې هم چې لګیا دي سی پیک کې کار کوي لکه پلاننګ والا دي انډسټریز والا دي
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت په وخت کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په ډیرو منصوبو کار د ځنډ ښکار شوی دی او په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو د دې منصوبې په وخت سرته د رسولو په اړه ډېرې پوښتنې راوچتې کړې دي
کوم پرایویټ انویسټر هغه هم اوس نیولی دی
نو چین خو به وسم غواړي چې دا اوشي خو د چین په خلا اوس پاکستان باندې اعتبار کم شوی دی. چین دا ګڼي چې پاکستان زما سره لوبه کوي ځکه چې پاکستان د امریکې نه بغیر نه چې پیدا او چین د امریکې په شان قرضې نه ورکوي.
خو حکومتي چارواکي دا تورن ردوی او وای چې د دې منسوبې په ډیرو برخو کار بشپړ شوی او په ځینو نورو دوام لري. د سی پیک پاړه د پارلماني کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیرالی وای چې کمیټې د یوې نوې ادارې پرانستلو پاړه حکومتي تجویز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د راپورونو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د سی پیک اتارټی په نوم د یوې نوې ادارې د پرانستلو تجویز وړاندې کړی وو خو د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف رد کړی وو. تیره میاشت د قومي پرمختیایي کونسل په ړومبۍ غونډه کې پوځي او حکومتي چارواکو د سی پیک اتارټی د جوړولو تجویز منظور کړ او اوس حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس لارې عملی کړي.
دا شاین بنرې چې تاسو د چین پاکستان صدر ادارې په اړه راپور وړاندې کوو. اوس راځو دې ته چې د مومندو ساپو تحصیل ځنو مشرانو له حکومت غوښتي چې له غره د ماربلو راویستو کار دی ودرول شي ګینې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. دا مشران ته لګوي چې د خانقا د ماربلو د غر ټیکا د ټول خام په مشوره نه ده ورکړل شوی. دوی وایي دغه کار دی د ولس په مرضی وشي. بل خوا تر دې وړاندې دغه ځای نورو مشرانو ویلي وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون مطابق وو. تفصیل له پیښور د غلام غوس پر راپور کې ورو
د مومندو په ساپو تحصیل کې د خانقا د ماربل د غره د ټیکې په لړ کې د یادې سیمې ځینې مشرانو غوښتنه کړې ده چې دغه غر نه د ماربلو د راویستلو کار دی ودرول شي او د ټول قوم په مشورې دی د ماربلو راویستلو کار ترسره کړي شي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته یو مشر ملک سیدروز مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي.
که زمنګ مطالبه ونه منلی شولا نو موږ به په ګڼ جولس کې دلته راځو د کلي نه بر رواني وو. دلته به یو هفته بدلته تیرو د دې ځای نه به ځو په اسلام آباد کې. که بیم کار بند نه شلو نو موږ به غره ته خیژو او موږ به ځانونه په دې باندې قرباني به ورکو. ماشومان به راسی، زنانه به راسی او سپینګیری به راسی.
د خبری کانفرنس پر مهال سو نورو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم نه دی ترسره شوی.
زه ملک خان بادر صاحبی گربز گاگیزی د ټوله قبیلی مشرکم زمنګ په دې غره کې ماربل دی. زه زف پلم په نیم قابض دای جلات لور کړی دی او سلور کسان چې هغه او اجلاس عام د شپې کړی او د قوم نه په پټه وته ګوتې لګولي او ډی سی سی بولا زمنګ نه بغیر اجازه ته یونسی ور کړی.
زما نوم محمد نبی جی. زه دا خبره کوم چې دا زموږ حق دی. موږ باندې یو قسم اوس یو سړی نه وابی روانه کړی دا خاصدار ته ولاړ دی لیو ته ولاړ دا موږ سره ظلم کیږي. ما بلن تیرو با شوتا ولالی لاندې کارم شتار دی ولالی وتا نه ما پریدی چې دا شه زبان کما موږ سره څلور مزه بنا را وکی دا یی دا لیز ختم شي. لیز دې چې وشه چې قام نه راو غوړی قام ته پوس کی.
خود دغه سیمی زین نورو مشرانو تر دې وړاندې ویلی وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم تر سره شوی دی او موجوده ټیکادار د سرکاري اجازهتنامې دستاویزات عدالت ته هم وړاندې کړی وو او د عدالت لخوا هم د ماربلو د راویستلو په کار بندیز نه دی لګولې شوی. خو په خبری کانفرنس کې بیا دغه نورو ځایي مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر او د پېښور کور کمانډر دی د ماربلو د دغه غر په سر د قومي لانجې نوټس واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پېښور کې پاتې کېږو. د پېښور کوټ یو قاضي وای په تیر دریو میشتو کې د قبایلو لزرو زیات قضیه فیصله کړې دي. محمد زبیر د ستمبر په 15مه مشاله ډوتول د هغه قضیه به چې د ایپسیار له قانون سره سمو سب شوی د او قانون په هان وای په قبایلو کې د قاضیانو عدالتونو نشتون لوی چیلنج دی. د دې په خبره په قبایلو کې د پولیسو روزنې ته هم اړتیا ده. تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پیخور ہائی کورٹ کے دا زیارت پورز دا عدالت یو چارواکی محمد زبیر چې جج هم دی د خپل کارکردګۍ په اړه یو خبرې غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل چې قبایلي ضلعو زړې قضیې یا مقدمې کوم چې د افسیار لاندې شوې د دوی عدالتونو ته راتل یو غټه ننګونه ده. د دوی خپور شوي رپورټ تر مخه تیر درو میاشتو کې یوازې په قبایلي ضلعو کې دوی د زرو نه سیوا کیسونه یا قضیې فیصله کړي دي.
د تیر د افسیار د لاندې چې کوم دی نو 3,000 کیسونه چې کوم دي دا په فروری 2019 کې را ټرانسفر شو. اوسه پورې چې کوم دی نو د مارچ 19 نوالې مې 2019 پورې مونږ ته انسټیټیوشن په هغه عدالتونو کې شوې دي 15,147 او په هغه کې اوسه پورې زمونږ چې کوم کورس دي هغوی 1,114 یعنی 1,114 کیسونه چې کوم فیصله شوي دي.
نوموړی وایي چې دا هر څه دوی په داسې حال کې کړی دي چې ورته نوې شامل شوي ضلعو کې یو شمېر ننګونې دي.
لومبې چیلنج خو هلته کې دا و چې هلته کې زمونږ کورٹ رومز نو هلته کې زمونږ د ججز لپاره ریزیډنس نشته دی. هلته کې زمونږ د جوډیشل سیستم کې چې کوم پیرالیګل سټاف دی هغه اویلیبل نه و. ټولو نه غټ ٹاسک چې کوم هغه دا تقریبا 964 پوسټونه په مختلف ډسټرکټس کې او هغه برتی چې کومه ده هغه وا هغه اوس تقریبا مونږه کمپلیټ کېدو والا ده یا کمپلیټ شو. دویم چیلنج چې کوم دی زمونږ سره هغه وخت کې چې کوم زاړه کیسز مونږ ته ترانسفر شوي دي په هغه باندې زمونږ د سیستم لاندې فیصله چې کول دي دا د ټولو نه غټ چیلنج دی.
ول بلخوا د قبایلي ضلعو د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی مشال لیړو ته ویل چې د عدالتونو کار په دغه سیمو کې فل حال په ښه ډول روان دی خو کچره هغه عدالتي افسران او ججان هلته پځای کړی شي کوم چې د هغه سیمو دی یا د دوی د روایتو نه خبر وي نو ډیره به غوره وي.
د دې کې نورم بهتري راتلی شي او هغه په دې طریقه راتلی شي چې د قبایلي رسم او رواج نه کم ججان خبر دي چې هغه هلته ولیږي یعنی دغه په هغه روایتو په جرګو باندې پوهیږي په هغه رسم او رواج پوهیږي. بل دې کې دا خبره ده چې هلته چې کم پولیس ته هغه هلته په جدید طریقو لا نه دي تیار کړي په کار ده چې دې ځینه د دې ضلعو نه د دې صوبې نه ټریننګ پولیس هلته ورولیږي او هغه خبر وي د طریقې کار نه
د دغه چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ضلعي عدالت دا وخت په بنو کې ولې باقي ټول قبایلي ضلعو کې خپل عدالتونو کار پیل کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګورئ. د پنجاب په رحیم یار خان کې د پولیسو په لخوا کې د یو تن تر وژنې وروسته د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان لپاره د بشر حقوقو کمیشن وایي د اګست له میاشتې راهیسې په پنجاب او سند کې 4 کسان د پولیسو په لخوا کې وژل شوي. قانون پوه شاه پټک وایي په قانون کې پولیسو ته د تشدد کولو اختیار نشته او که پرې ثابت شي نو پولیسو ته سزا کېدلی شي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
په پاکستان کې وروسته له هغې د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شول چې د سپتمبر په لومړیو کې د پنجاب په رحیم یار خان کې د صلاح الدین په نامه یو تن د پولیسو په ولقه کې ووژل شو. نوموړی د غلا په تور نیول شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې کوم تن د پولیسو په ولقه کې مري. د پاکستان لپاره د بشري حقونو کمیشن وایي د اګست له میاشتې راهیسې په پاکستان کې 4 کسان د پولیسو په ولقه کې وژل شوي دي. قانون پوه شهاب خټک وایي د قانون تر مخه پولیسو ته داسې هیڅ واک نشته چې څوک ووهي او یا یې له 40 ساعتونو زیات په خپل ولقه کې وساتي.
پاکستان کې لبد مرغا تاریخ زمونږ د ویل ډاکټر چې پولیس بدتمیزی کنځل بد رد وحل تکول دا کیږي. ملزمانو سره تشدد څه دا یو عام خبره ده چې کله ملزم حواله شي نو د ډېرو خلکو دا خیال دی چې تشدد دني د پولیس پاورز دي دا د اختیارات داسې هر ګز نه ده خو زمونږ ولس د دې خبرونه نه دی خبر.
هغه وایي پولیس دا اجازه هم نه لري چې په کوم کور ورننوځي. که پولیس په یو کور چاپه وهي نو باید له عدالتي اجازه اخیستې وي. که داسې نه وي وي نو د سیمې دوه مشران به له ځانه سره بیایي. همداراز خزینه پولیسه به هم له ځانه سره ساتي چې د تالاشۍ په وخت د کور د ستر او پردې خیال وساتل شي. په قانون کې په واضح ټکو کې د راتلو وروسته ولې پولیس دا نه عملي کوي؟ دا پوښتنه مې په کراچۍ کې د یو مشر پولیس افسر افتخار لودي مخې ته کېښوده. هغه وایي
دا په قانون کې واضح دي، خو ځینې وخت د سیاسي او ځینو نورو کړیو څخه پر موږ فشار وي چې له وجې پولیس ته تشدد لار خپلوي. په دې کې په خپله پولیسو ته هم زیان رسي، لکه د پنجاب په وروستۍ پیښه کې پولیس زندان ته لاړل. له تشدد کولو پرته د پلټنې نورې طریقې هم شته، باید هغه وکارول شي او بیا تورن کس عدالت ته وړاندې شي.
قانون پوه شهاب خټک وایي که د قبایلي ضلعو په ګډون د پاکستان په هر برخه کې پولیس تشدد کوي او یا له بلې نه قانونه لارې کار اخلي، نو هر څوک کولی شي چې پر ضد یې عدالت ته لاړ شي.
تشدد هم مقرر شوی دی او های کورټ هم د هغې لپاره موجود دی. هرې ضلع والا چې دي د هغې د خپلې ضلع د پولیس خلاف یا د ڈی سی خلاف یا د اے سی خلاف، تحصیلدار خلاف یا د بلې یو محکمې خلاف څه هم شکایت وي، نو باید چې هغې های کورټ ته درخواست ورکړي او یا تشدد ته درخواست ورکړي او انصاف وغواړي. د هغې
خټک وایي که پولیس له یو شواروز نه زیات څوک په خپله ولقه کې وساتي او دا پرې ثابت شي، نو هغې پولیسوالا ته درې کاله د زندان سزا کېدلی شي. همداراز که په تورن کس تشدد وکړي او یا په تشدد کې هغه تن ووجل شي، نو بیا ورته د قتل او نورې سختې سزاګانې کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د پښتونخوا شاوخوا د نیم زره لرغوني آثار خپل صوبې ته راوړي. تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا د لرغونی تاریخي آثارو او د ګندهارا آرټ د نمونو صوبې ته د راوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له دې وړاندې هم د صوبې د تاریخي آثارو د راوړلو لپاره هڅې کړې وې، خو ګټورې نه وې ثابتې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د اتلسم آئینی ترمیم نو وروستو اوس صوبا حق لري چې دا آثار ترلاسه کړي.
څلورم سپتمبر باندې زموږ سینیئر منسٹر عاطف خان هغه میټینګ کال کړو دې باره کې چې زموږ نورو صوبو سره کمپاینډنګ ایشوز دي. هغه څه دي هغه کې یو غټه مسله دا ده چې تقریبا 3150 آبجیکټس داسې وي انټیکوټیز داسې ده چې هغه نورو صوبو سره ده اوس پورې موږ ته نه ده ملو شوي. حالانکه دا کله 18 کانسټیټیوشنل امندمنټ شوی و کې دا فصل شوی و چې د صوبو ته اسټس او لایبیلټیز دا هر څه به ترانسفر کړو. نو د شوزونو کوم څه ملاو شو لایبیلټیز هم ملاو شو، خو د انټیکوټیز اوس پورې نه ملاو شي.
د ډاکټر عبدالصمد په وینا په دې تاریخي اثارو کې ډېر د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټکسلا په میوزیمونو کې پراته دي چې پکې ځینې داسې دي چې په نړۍ کې بل مثال نشته. نوموړي نور وایي حکومت غواړي چې دا آثار راوړي او په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره په کار راولي. دا آثار څومره دي او چرته دي؟ ډاکټر عبدالصمد وایي
1100 آبجیکټس چې کوم دي هغه په کراچۍ کې پاتې نشي ویژه کې داسې 300 کراچۍ کې یو اکسپلوریشن برانچ چې هلته پاتې دي. دوی نه لوا 1400 آبجیکټس چې کوم دي ټکسلا ویژن کې پاتې دي. تاسو دا ویل چې ټکسلا ویژن کې موسم چې په پنجاب کې دغه کې 50% زیات آبجیکټس کې خبر پاتې کوي او اسلام آباد کې میوزیم دا کې پاتې دي. نو دي کې زیات تر ګندارا آرټ پیسز دي او دنیا کې چې کوم یونیک دنیا
بلخوا د ټکسلا میوزیم کیوریټر ناصر خان وایي چې دغه میوزیم په ګودامونو کې پراته ډیر آثار د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري او باید صوبې ته بیرته ورکړل شي. نوموړي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره لا په دې اړه په رسمي توګه تماس نه دی نیولی.
اهم سیټونه چې دي لکه جولیا شوه، جینا والی ډیری شوه، جنډیالا ټیمپل شو، یا بامالا سټوپا شوه، بادل پور شو، دا په خیبر پښتونخوا کې دي. او د دې کې چې څومره کودایانې د انګریزانو د وخت نواله تر اوسه پورې کودایانې شوي دي، نو هغه ټول څومره لکه انټیکویټیز چې دا هغه ټول په دې دغه کې پراته دي په ټکسلا میوزیم کې. ورسره ورسره کم چې په هزاره کې باجز ډیره کې او په هغه ځګونو کې جاپانیانو کم کار کړو، نو هغه سامان هم دلته په دې ټکسلا کې پروت دی. او زه تاسو ته بل خبر هم کوم چې د اسلام آباد میوزیم کم سامان چې زمونږ سره پروت و، نو هغه مونږه اوس چې دین اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی. نو په کار ده چې خیبر پختونخوا ته هم واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د هند او پاکستان د بریدو نه وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګندارا آرټ ګڼ شمېر نمونې موندل شوې وې چې اوس د هند کلکتې او چندیګړ او د برتانیې په میوزیمونو کې خوندي کړل شوې دي.
شاهین نمو راپور واورو د وخت شوې دولسنی بجې ل فرخند اسد د خبرونو لنډی سرو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن فیصل آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ مذاکراتو دریم پړاو پیلېږي. بلخوا د امریکا د پوځ د مرکزي قمندې مشر قمندان جنرال کینت مکینسي له اوولس کلیز پلازه سره یو ځای نن پاکستان ته رسېدلی دی. د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانیستلو حکومتي تجویز رد کړې. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ سره مخامخ شوی دی. تېره ورځ په پېښور پرس کلب کې د یوې خبري غونډې پر وخت مومندو د ساپو تحصیل ځینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مومندو د خانقاه د غره نه د ماربلو راویستلو کار ودرول شي او د سیمې د ټولو مشرانو په خوښه دي د ماربلو راویستلو کار ترسره شي. د شنبې په شپه د افغانستان د لوګر د مرکز اړوند د ویدک په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 بجل شوي دي. تر اوسه نو وسلوالې ډلې په دې اړه سمې دي. د افغانستان د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد ښار کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د څلورو وروڼو د وژل کېدلو د قضیې د څېړلو په تړاو له کابل نه د جمعې په ورځ یو پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی دي. د ملا برادر اخون په مشرۍ د طالبانو مرکشي پلاوی تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ ویلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا درو پخوانیو استازو خبرداري ورکړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یوه تېروتنه ده او دغه په افغانستان کې یوه خطرناکه کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. روس وایي دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د قانون تر مخه پر خپلو ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روس کې د ځایي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی او د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی عبدالقادر فردوس وفات شو.
دا پر خندا سره چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړونو مسوده خای خطرناک کورنۍ جګړې ته لار هوار کړی. او په دې نیمه کې ستاسو لپاره د نړۍ رنگونو ونې خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره خسته سیره زهید وکړي.
نن د انګریزي ژبې رسپانه ډان خپل ادارې کې وایي د ټیکس محکمې چارواکو لخوا وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کړل شوی رپورت تر مخه ولکه 80,000 خلکو د کال 2013 لپاره خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي او دا هغه خلک دي چې لوړاندې په ټیکس دایره کې نه وو کوم چې د دې کال د ټیکس لړکی یو لوی ګام دی. ادارې وایي موجوده حکومت ته تر ټولو لوی چیلنج د ټیکس راغونډولو دی او د دې چیلنج سره د مقابلې لپاره د FBR یا د ټیکس قومي ادارې هلې ځلې پیل کړي او تر د جرانو او کاروباریانو هم رسیدلی او هغه خلکو ته هم په سلګونو نوټس لیږلی چې په سناسه شکل ټیکس ورکوي خو له دوی سره رجسټر نه دي. ادارې وایي د دې ترڅنګ حکومت د کاچا کونکو پر ضد یو نوی محاذ هم پرانیسته په دې کې به څنګه کامیابیږي دا برستو قتل کیږي. ادارې اخر کې وایي د حکومت د دې ټولو کوششونو باوجود په اصل محصولاتو یا ټیکس را جمع کولو کې له ناکامۍ سره مخ دي چې له کبله ناباوري صورتحال پیدا شوه او بیا د جولای او اگست په میاشت کې د ټیکس په مت کې 40 بلین روپے کمے ہم راغلے نو دا ټول صورتحال خای چی دی هلو زلو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپلې ادارې په سرکاري یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو په زیاتوالي لیکلي او وای حکومت شپږ سلويخت کال مخکې دا سٹورونه په دې غرض جوړ کړی و چې د نور مارکیټ نه با پکې اولس ارزان خوراکي توکي ترلاسه کیږي خو په نرخونو کې د اوس زیاتوالي خلک لاندېغنو سره مخامخ کړي. ادارې وای د دې سٹورونو په ذریعہ به حکومت سره ډیر وخت د خوراکي توکیو نرخونه قابو ساتل او بل دا چې په ټول ملک 15000 سلويخ سوا یو نوې کارکون کې دا سٹورونه نه یوازې حکومت ته مناسب غټ ورکوي بلکې د دې سره د سوار لزرو 1500 ملازمینو روزګار هم تړلې. اداري اخر کې وایي چې حکومت په دې سٹورونو کې د خوراکي توکي او پنرخونو کې د اضافي د فیصله بیرته وانغسته نو په نورو مصنوعاتو به هم د دې اثر پریوزي او د دې سره به د غریب او شاته پاتې خلکو ژوند له نورو کړاوونو او مشکل سره مخامخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیو ته وګورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په تناظر کې د افغان حکومت د اندېښنو په اړه لیکنه کړې. بلخور رویټرز خبري ایجنس بیا په آسیایي هیوادونو کې د بجلی ترانسپورت کارولو په اړه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو خبرې روانې دي. افغان حکومت چې د هغو اندېښنو له وجې مخالفت کوي چې په دې مجوزه لفظنامه کې داسې کوم ضمانت نشته چې د ځواکونو د ستنېدو پس به وسلوال طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د دې ژمنې پس چې د نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې پرې کوي او افغان حکومت سره به نیغ په نیغه خبرو اترو ته کښېني. د غربي ډیپلوماټانو په خبره په دې لوسنامه کې د پاتې بهرنیو ځواکونو لپاره د وتو موده 14 میاشتې ټاکلې شوې ده. ورځپاڼه په دغو خبرو اترو کې شاملو لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې افغان حکومت ځکه هم اندېښمن دی چې په لوزنامه کې د لیکلي متن له مخه د ځواکونو ستنېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګ سره مشروط نه دي. خو بلخوا زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا د دې خبرو اترو په نتیجه کې یوازې د ځواکونو ستنېدل نه بلکې یو داسې امن لوزنامه غواړي چې له مخې د ځواکونو ستنېدو ته لار هواره شي. خو د ورځپاڼې په خبره افغانان د تیر وختونو تاریخ اندېښمن کړي ځکه چې د روسي ځواکونو په تیزۍ سره له افغانستان نه د وتلو وروسته متحاربې ډلې یو بل سره په جګړه شوې او یو داسې ګډوډي رامنځته کړه چې بیا ترې خانه جنگي جوړه شوه او لکه د القاعده غوندې ترهګرې ډلې بیا دغه ګډوډۍ نه ګټه پورته کړه. بلخوا رویټرز خبري ایجنس د ماحول د آلودګۍ په اړه په یوه لیکنه کې د څېړونکو له قوله وایي چې د آسیایي هیوادونو ښارونو په دې موخه د بجلی ګاډي کارول پیل کړي دي چې د ماحول د آلودګۍ مخه ونیسي. ایشیایي ترقیاتي بینک وایي چې ترانسپورت د ماحول د ګرمایش تر ټولو لوی سبب او په ګرمۍ کې زیاتوالی هم لویه وجه ده. د گرین پیس لخوا چاپ شوی د هوا د معیار په اړه یو راپور کې راغلی چې د نړۍ تر ټولو آلوده سلو ښارونو کې زیات په براعظم آسیا کې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د بجلی بسونه د ډیزلي یا پټرولي ګاډو په مقابله کې دوه یا درې چنده قیمتونه لري چې غریبو هیوادونو لپاره یې حصول ګران دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون مسوده چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي خای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر، جیمز کنینګم او جیمز ډوبنز دغه څرګندونې جلا جلا له مشال لډیو سره د مشال لډیو له انګریزي څانګې سره کړې دي. راځي چې د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر وو ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی. په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابنز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوې. د کابل حکومت چې لبیریزم ملاتړ کوي وای د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکړلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته برطانوی مجله اکانومیست لیکي چې په افغانستان کې د مخدره موادو جوړونکي اوس د اپیومو او چرسو نه زیاته توجه میتا مارفیټامین ته کوي چې په اسانه ژبه ورته آیس ویل کیږي. پخوا به افغانستان نه هیروین او چرس نورو هیوادونو ته قاچاقېدل، خو اوس دا نوې نشه یې توکي هم په زیات اندازه له دغه هیواد بهر روان دي. تفصیل له نجیبا مرورو.
اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې د مخدره موادو تولید یو بل بڼه اختیار کړې ده. د مجلې په باور د ټولې نړۍ درې په څلورو کې اپیم او چرس هم دلته نه خوريږي، خو اوس له دې نه یو بل نشه میتام فیتامین جوړیږي. میتام فیتامین د عصبي نظام د خکولو لپاره هم کاریږي، خو زیاتره خلک د تفریحي مقاصدو لپاره ترې ناوړه استفاده کوي. دې ته په افغانستان او پاکستان کې شیشه یا آیس نشه هم وایي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره ویل کې د افغان چارواکو لخوا د نیول شو مخدره موادو کچه لوړه شوې ده. په 2014 او 2014 کلونو کې چې پولیسو څومره مخدره مواد نیولي وو هغه ډیر کم ول، خو د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې تر 650 کیلوګرام پورې نشئی توکي نیول شوې دي. اکانومیست کې دا هر څه حیرانوونکي دي. مجلل کې په افغانستان کې د نشئی توکو جوړونکو له درملتونونو څخه د سودو فدرین په نوم دوایي چې د زکام او نزلې لپاره خرسيږي اخلي او له هغې د میتام فیتامین په جوړولو کې کومک اخلي، خو حکومت د هر څه ساري او هڅه کوي د هغو دوایانو د خرڅلاو مخنیوي وکړي چې خلک بیا د نورو مقاصدو لپاره کاروي او ورځ په ورځ د دغو دوایانو بیې مخ په لوړېدو وي. خو د مخدره موادو جوړونکي هم په قلاره نه دي ناست. هغوی د افیډرا یا اومان په نوم واخه چې په ایشیا کې زیات پیدا کیږي او خلک یې په یوناني ډول د اسما یا د سابندۍ لپاره کاروي اخلي او د سودو فیدرین ترې جوړوي چې بیا وروسته ترې میتا فیتامین جوړیږي. اکانومیست لیکي له ایران سره پر پوله پروت ولایت فرا کې نن سبا د هیروین جوړولو فابریکې هم د افیډرا یا د اومانو د وچ کړل شو پاڼو له ټوکریو ډکې دي چې میتا فیتامین ترې جوړیږي. اوس چې له دې لارې مخدره مواد تیاریږي نو خرچه پرې نیمایي کمه شوې ده، خو بزګران وایي د افیډرا وښو بیا په یو کال کې درې چنده لوړه شوې ده. مجلل کې پښتنه داده چې میتام فیتامین یا شیشه بیا چیرته ځي، بیا په خپل ځواب ورکوي او لیکي په افغانستان کې دننه هم ځایي خلک دا کاروي، خو په پاکستان او ایران کې کارونکي زیات دي او داسې ښکاري چې حمل ته به قاچاقېږي. د ایران د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر بریګیډیر جنرال مسعود زاهدیان په 13 جولای میاشت کې ویلي ول چې د افغانستان سره پر پوله یې په ټنونو میتام فیتامین نیولې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د سوات په سیدو شریف کې د خیبر پختونخوا په کچه د فوټبال سیالۍ سرته رسیدلې چې د سوابۍ لوبډلې ټورنمنټ په خپل نوم کړ. د فوټبال لوبغاړي او مینوال وایي حکومت دې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار وکړي. ملکو حکومتي چارواکي وایي د لوبو میدانونه به جوړوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
د سوات په تاریخي فوټبال میدان گراسی گاؤں سیدو شریف کې د پخوانی فوټبالر لوبغاړي مقبول جان توتا په نوم جوړ کړی شوی لوبي سرته ورسېدلې چې پکې په اول پړاو کې د سوات اتیا لوبډلو وروسته د ملکن ډیویژن شپاړس او په اخره کې د خیبر پختونخوا اتر لوبډلو برخه اغستې وه. فاینل لوبه د منګوري ینګ مین او د سوابۍ لوبډلې ترمنځ برابر پاتې شوه، خو د میلمستیا په توګه اول پوزیشن سوابۍ لوبډلې ته ورکړی شو. د سوابۍ فوټبال لوبډلې یو لوبغاړی توصیف وایي،
لکه مونږ هر پاکستان کې هر ځای ټورنامنٹ کړی دی، هر ځای کې مونږ میچونه کړی دي، او څنګه سواد دا مینا د سواد دا کراؤډ دی، نو دی بالکل مونږ لچې زمونږ جذبات زمونږ فوټبال مونږ کې نورو جاګر کو، او مونږ بیا دا وامه چې د سواد د خلکو د سواد د مینې ډیره ډیره شکریا ادا کوو چې میچ پنلټو ته لاړو او هغه زمونږ ملمستیا قدر وکړو.
فاینل مقابلو ته په زرګونو خلک لیدو ته ورغلي ول. د فوټبال مینوال زیاتوي چې سواد کې فوټبال ډیر خوخیږي، باید د خیبر پختونخوا حکومت دې دته وده ورکړي. زیو سیاستوال ارپان چټان چې په خپل د فوټبال لوبغاړی پاتې شوی وای،
او د سواد خلک په فوټبال ډیر زیات مینه، نو یقینا د فوټبال د سواد د ټیلنټ دی لګ ایکسپوژر کول پکار دي چې دا لګون ته پالش نو کېدی شي چې سواد پاکستان له ډیر ښه پلیران وي.
د سواد بنګوري ینګ مین فوټبال لوبډلې کپتان خالد خان زیاتوي چې دوی د حکومت څخه نور د لوبو میدانونه غواړي او د شته میدان کې هم اسانتیاګانی پکار دي.
مو خدا وختنه کو چې زنګ راوند لکه دوباره په ډیره پاروانی ګراس مکمل کړي شي، د دې چې کم غیر چاپیر دین کم جال چاپیر لاغه چاپیر شي کړي.
د فاینل لوبو مشر میلمه د سواد ترقیاتی کارونو مشر او صوبای ممبر فضل حکیم وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو لپاره په لوی کچ پروژې شروع کړي شوی دي. د مقابلو وروسته د سوابۍ لوبډلې ته اوړمنی کپ، د منګوري ینګ مین لوبډلې ته دویم، او دغه رنګه لوبو کې غوره کارکردګي ښودونکو او مرسته کوونکو ته یادګاري شلډونه او انعامونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ استه اوس هم لجمنی سره سم واره سیدلې د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه. دا خبرونه چې تاسې پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي، کوربې ګلې هسته.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ نګونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د جنوبي امریکا تر ټولو لوی ښار ساو پاولو په هغه وخت کې په تیارې کې ډوب شو کله چې امازون په ځنګلو کې اور ولګېدو. دا لومړی وار دی چې د امازون په ځنګلو کې په پراخه کچ اور لګېدلې چې ټوله نړۍ کې ساينس پوهان حیرانه کړي دي. په ټولنیزو رسنیو د اور لګېدو ډېری ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د پوهانو په خبره کار قصدن شوی دی چې د جنوبی امریکا په پراخو ځنګلو کې کروندې ته زیان ورسول شي. خو د موسمیاتو مقامی چارواکو ګلوبل ټلویزیون ته ویلي دي چې اور په رندونیا او بولوویا ریاستونو کې لړې ورځو لګیدلې وو، او همدغه وجه ده چې هواګانو دغه اور د امازون ځنګلو ته وړېدي. په روان کال کې په امازون ځنګلو کې د اور لګیدو ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د برازیل نیشنل انسټیټیوټ فار سپیس ریسرچ تر مخه له جنوري تر اګست پورې د امازون په ځنګلو کې 2000 د اور لګیدو پیښې شوې دي. دا شمیرې د 2013 کال کې ریکارډ شوو پیښو څخه ډېرې زیاتې دي. په برازیل کې د موسم له وجې اور لګېدو پیښې غیر معمولي نه دي. کارپوهانو تر مخه د دې پیښو وجوهاتو کې په غیر قانوني توګه د ونو وهل، آبادکاري او د ځناورو ساتلو کوششونه دي. د دې په خبره اور لګول قصدن شوي دي. پوهان دا هم وایي چې وچ موسم له وجې اور لګېدلې خو د دې په خورولو کې انسانانو لاس دی. د امازون ځنګل د ځمکې ماحولیاتي بدلون په حواله ډېر زیات ارزښت لري. دا په ځمکه استعمالیدونکي 10% نه زیات اکسیجن جوړوي. دا د نړۍ تر ټولو لوی او پراخ ځنګلونه دي، ځکه دا د کاربن لوی مقدار کې زیرمې لري. دا د ګلوبل وارمنګ یعنی موسمیاتي بدلون کې کمی راوستو کې ډیر مهم کردار لوبوي. په دې ځنګلو کې د اور له وجې د کاربن مقدار جذب کولو فطري قابلیت هم کم شوی دی.
ساینسدانانو د کائنات پشان زمکه ته ورته د سیارو شمیر معلومولو دعوه کړې ده. د ناسا کیپلر دوربین په مرسته په نوي دقیق کې لمر سترګې په مدار کې د زمکه پشان د سیارو د شمیر ښه اندازه لګول شوې ده. دا تحقیق په دغه سیارو کې د ژوند اثراتو موندلو کې له فلکیاتو کارپوهانو سره ډېره مرسته کولی شي. کیپلر دوربین له تیرو لسو کلونو راهیسې په نظام شمسي کې د سیارو لټولو هڅې کوي، خو ساینس پوهانو په دې کې زیاته لیوالتیا ښودلې چې په څومره شمیر کې سیارې د ځمکې په شان دي او د ژوند ټول ضروري توانایي ورکولی شي. د پین سټیټ یونیورسټي د فلکیاتو او د ایسټروفیزیکس پروفیسر او سیرینیزي ډلې دعوه کړې ده چې د کیپلر دوربین په مرسته یې د ډیرو سیارو شمیر معلوم کړی دی. د دې په خبره د دغه سیارو جوړېدو عمل او په دې کې د ژوند اثراتو په اړه ډېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړي دي. د سیارو موندلو او سیرینیز پروګرام لپاره ساینس پوهانو نوې طریقه خپله کړې ده. دوی یو ماډل جوړ کړی دی، په دې کې نوي او تصوراتي سیارو او د ستورو تخلیق وروسته دا معلوموي چې کیپلر دوربین څومره نورې سیارې موندلي او څومره نورو لټون پاتې دي. په نوي دقیقې کې ساینس پوهانو لزمه کې سره مطابقت لرونکي سیارو په موندلو کې ډېره مرسته هم ترلاسه کړې ده. د بینټلی په نامه یوې کمپنۍ داسې موټر جوړ کړی که په سړکونو بیرو بار زیات وي نو چلوونکي کولی شي چې خپل دفتري کارونه هم هلته په خپل موټر کې سرته ورسوي. په دغه موټر کې د بلټ ان وای فای سیستم تر څنګه 15 انچه ټلویزیون سکرینونه، وایرلس آیپیډ، لپټاپ کمپیوټر سیستم او تر ټولو اسانه ریموټ کنټرول سیستم هم ځای پر ځای شوی دی. دا موټر مولسنی کانسپټ نومیږي. د دې بیه به له $3,500 لوړوي، خو ویل کېږي چې دا موټر د دې لپاره جوړ شي چې یو سروې له مخې ویل شوي چې هر امریکایي وګړي کاري دفتر په تلو کې د ورځې 50 منټه وخت ضایع کوي، بلخوا هر برطانوي وګړي په کال کې 15 اونۍ دفترونو ته په تلو راتلو کې تیروي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ وایي دې کار سره به خلکو ته له وخت څخه د لازمي ګټې اخیستنې زمینه برابره شي. یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګیجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولیږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او دا په لاس کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کاروونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته کمانډ ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنۍ ماوس ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسان کیږي. د دې آلې کاروونکي د لاس په خوړولو سره له یوې ویب پاڼې بلې ته تلی شي او یا کولی شي چې کلیک پې وکړي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کاروونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا وړوکې کولی یا غټولی شي. اصلا د آله د کای د انسان د لاس حرکتونه پیژني. امریکایانو تیر کال د انټرنیټ مینی په خاطر 143 میلیون ډالر بایللې دي. دومره پیسې امریکایانو په بل کومه درغلي کې نه دي بایللې. د سی این این ټلویزیون د راپور لمخې یوازې 13 اونۍ فدرالي چارواکو ویل چې په لاس انجلس کې د یو شمیر نایجیریانو په ګډون 80 تنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رومانس سکیم د کاروبار په تور نیولې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم اینجل هاز فالن په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ګوډ بوایز په دویم نمبر دی چې د 250 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اوور کمر دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مشن منگل په لومړي نمبر دی چې د 115 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. نن په باکس آفس کې فلم بٹلا ہاؤس په دویم نمبر دی چې د 90 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. تین په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جبریا جوړی دی. لالی ووډ سینما مشهور اداکار واکین فینکس فلم جوکر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ڈی سی کامکس په کردار جوړ فلم دی. دا یو نفسیاتي ټریلر فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې واکین فینکس یو مزاحیه اداکار وي خو ناکام شي. د دې وروسته هغه د جرایمو په نړۍ کې داخل شي او گوتم خار له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. فلم جوکر به د اکتوبر په 4مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
د هالیوډ سینما وتلی سٹار وارز فلم دی رائز آف سکای واکر ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابرامس جوړ کړی دی. د دې سیریز دوه فلمونه دی فورس اویکنز او دی لاسټ جیډی په نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په ګرد نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو مینوال ډیر زیات دي. فلم دی رائز آف سکای واکر به د دسمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
And generations live in you now. But this is your fight.
هندی سینما اداکار آشومان خورانا نوی فلم بالا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا مزایه فلم دی. د دې مخکې د هندی سینما مینوالو د آشومان فلمونه ویکی ډونر او بدای هوډر ځخ خوښ کړي وو. فلم بالا به د نومبر په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. هندی سینما مشهور اداکارانو ریتک روشن او ټایګر شروف نوی فلم وار لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا فلم یش راج کمپنی پروډوسر ادیتا چوپڑا جوړ کړی دی. دا لومړی وار دی چې ریتک روشن او ټایګر شروف په یو ځای په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ونی کپور هم کار کړی دی. د هندی سینما ویبپاڼه کوئی موی تر مخه د ریتک روشن او ټایګر شروف اکشن فلم عکسبندی په وو مختلفو هیوادونو په 15 ښارونو کې شوی دی. فلم وار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
What the hell is going on, Colonel Luthra?
Kabir is gone rogue, ma'am.
Kabir is our best. Isse pehle wo kuch aur kare, kill him. Koi to hoga jo Kabir tak pahunch sake.
Kabir ko mujhse zyada koi nahi pehchanta. Uska agla kadam kya hoga? I understand. Khalid.
Team kaun lead kar raha
hai? Aapko kya lagta hai?
Then remember what I've taught you, Khalid. Mauka mila to kali chala dena. Sochna mat. Main nahi sochunga.
آپ کسی اور تک پہنچے, اس سے پہلے میں آپ تک پہنچوں.
میرے راستے سے ہٹ جاؤ.
جو سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے. غداری تو آپ نے سکھائی ہی نہیں.
خالد کبھی میرا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا, اب شاید اسے لگتا ہے کہ اپنے ٹیچر سے آگے نکل گیا.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.